شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او له یو شمېر پاکستاني ملکي او پوځي چارواکو سره یې لیدلی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته ستنولو کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له افغان طالبانو سره د سولې د روانو خبرو اترو په اړه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره معلومات شریک کړل. شاه محمود قریشی ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې تر موافقې وروسته د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته لاره هواره سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2019 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسالې مطرح دي ویلي وو. هغه څلور اساسي موضوعات چې بحث ورباندې کوو: ترهګري په افغانستان کې، په راتلونکي کې د امریکایي سرتیرو حضور، د افغانستان حکومت سره مذاکرات او اوربند دي. خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې جاري ساتلې دي، خو تر دې دمه کوم جوړجاړي یا موافقې ته نه دي سره رسیدلې. د کابل پولیس وایي نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیګ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن تر غرمې وروسته شاوخوا درې بجې وسوه. د زیاته کړه
یک حلقه من که داخل یک کراچی جاسازی شده بود منفجر گردیده. به اساس معلومات
دی وای یو ماین چې په کراچی کې ځای پر ځای شوی او چاودلې دی. د لومړی معلوماتو لمخې په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبه په ماښام د کابل په کوټه سنګي سیمه کې د مقناطیسي بم په چاودنه کې یو ملکی ووژل شو او څلور نور ټپيان شول. د کورنیو چارو وزارت په وینا دا ماین د پولیسو ورنجر موټر کې ځای پر ځای شوی وو. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته ستنولو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم نن ازادي راډیو ته وکړه. د چین له ووهان ښاره کورونا ویروس ټولې نړۍ ته خپور شوی دی. دې ویروس تر اوسه 214 کسان وژلي او نږدې 10,000 کسان یې اور باندې اخته شوي دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان ښاره نن وایستل. دوی به 14 ورځې قرنطین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې ښاره خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ور ډیر کوشش کوو چې دوی ته د روحي لحاظ قوت ورته ورکو. دوی ورختای در قابل ده. خو اخوا ته ساتمه وزارت په کابل کې بیا دا تشویش لري چې موږ دوی سره انتقال کو او خدای نه کړه چې قضیه پیدا شي بیا د دې کنټرول څنګه سره وکړو. دواړه خواوې یو سخت حالت ده.
په ووهان کې چې د کورونا ویروس مرکز دی، شپېته افغانان اوسي او اکثره یې محصلین دي. تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. د اوریدنې پر مهال قاضي امر وکړ چې پښتین دې زندان ته ولېږل سي. د پښتین وکیل سعید اختر نن ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د منظور پښتین په وړاندې یو بل شکایت هم ثبت کړی چې هغه د پاکستان له اساسي قانونه سرغړونه کړې ده او په همدې اړه نن محکمې ته وړاندې سو. پښتین پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. منظور پښتین به سبا یو ځل بیا په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سي. مدافع وکیلانو یې پر ضمانت تر خوشکېدو غوښتنه کړې چې قاضي به ور باندې خپله پرېکړه اوروي. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگتن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، له کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپله ستراتیژیکه ملګرتیا زیاتولای سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین وکړای سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پر موضوع بوخته ده. ډیموکراټانو پر ټرمپ تور پورې کړی چې له واکه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده او د خپل سیاسي سیال په اړه د پلټنو په خاطر پر اوکراینی چارواکو فشار راوستلی دی. د اوکراین په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه 14,000 کسان وژل شوي دي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو له اوکراین جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگتن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سخت دریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
دا سدي رادیو ماښامنۍ خبري مچلاوري. سلمای خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره پر افغان اصول شخیشي. د طالبانو د وخت لوی چارواکي اکبر آغا سره پر دې موضوع شخیدلی یو.
د فکر کوم چې معمول د جديد خلیزاد د ډیر وخت سره وایي چې د ایراسي یا سم مشکل پیښو په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې له ادعا سره سم په سرپل ولایت کې د بهرنیو ترهګرو پولیسکونو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان په بلخ کې د ملکیانو د مرجوب لیدې وی پیشي د تیرلو په اړه وویل.
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص فلسطین ته اړتیا لري. نشو کولی چې اقدام بدون د دننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د بریتانیا د سر اعظم څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبري وکړي. شاغلی خلیل زاد پاکستان ته د سفر پر مهال همدارس د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه لاند جزئیات خبره کړې دي. په بیان کې راغلي چې خاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو هڅو په اړه معلومات شریک کړل. په بیان کې د قریشي له قوله راغلي دي چې وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به بین الافغاني خبرو ته لاره اواره شي. خاغلی قریشی ویلی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې خاغلی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر خاغلی قریشی سره تر کتنې وروسته د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره وکړې. خاغلی خلیلزاد پاکستان ته له تلو مخکې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره هم په بروکسل کې کتلی وو او د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په دې کتنه کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی او د افغانستان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومی قماندان جنرال سکاٹ میلر هم حاضر و ښاغلي کې لدې کتنې وروسته په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې ښاغلي خلیلزاد د ناټو متحدانو ته له طالبانو سره د سولې پر یوې موافقې د سلاح کېدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل او د ناټو د غړو هیوادونو استازو د ده له دې هڅو څخه د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ناټو د ملکي استازي په وینا د ناټو متحدانو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له روان ماموریت څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه ښایي د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي، خو د جمعې تر ورځې پورې چې د جنوري وروستۍ ورځ وه د دې موافقې د لاسلیک څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو له قوله ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان د دوو طرحو د اعلان په اړه اختلاف پر ځای پاتې دی.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید باجوه سره خبرې کړې دي. خلیلزاد مخکې په پروکسل کې هم د ناټو له مشرانو او نورو متحدانو سره په کټو کې د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې کړې دي، خو دا مشورې د څه لپاره کیږي او د سولې لپاره هڅې په کوم پړاو کې دي؟ احمد تکل په دې اړه د خلاصون د لارې د شورا د مشر اکبر اغا نظر پوښتلی. شغله اکبر اغا د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د خلیلزاد د سولې هڅې کوم ځای ته رسیدلې.
زه فکر کوم چې امریکایانو مخکې پلا چې خبرې په تعلیق کې واچولې، تر هغه وروسته امریکایانو دوه واري خپل شرایط وضع کړي دي. یو دا و چې امریکایانو اول وار طالبان ټول چې زموږ سره په یو لنډمهاله اوربند کوي، خو بیا طالبان خپل مشرانو سره مشورې وکړلې او په لنډمهاله اوربند باندې دوی سلا نه شوله او په کاهش خشونت باندې سلا شوله. نو زما فکر باندې دا شرایط چې بیا امریکایانو وضع کړله، یو وجه دا وله چې لنډمهاله اوربند به وي، دوه ماري هغه طالبانو په کاهش خشونت ورسره قبول کړي، دوی هم ورسره قبول کړه خبره د سلا د دوی په غره راله. بیا وروسته تر امریکایانو وستا خبره کړې ده چې دا کاهش د خشونت چې دی دا لږ وخت دی، دا به یو څه ترازی ورزیر به تر اوسه پورې زما فکر باندې د دې موافقه نه ده راغلې. طالبانو به زه فکر کوم چې د خپل ملګرو سره خبره کوي یا بیا نه کوي، خو موافقه نه ده شوې.
د اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ یو لړ اختلافونه وو، دغه اختلافونه په کوم پړاو کې دي؟
د لنډمهالې اوربند لپاره زما په فکر باندې دوی ته په دوو ځایو کې تاوان وو. که چیرې د توافقنامې د مخه د امریکایانو سره دوی لنډمهاله اوربند کړی وای، هم دوی وایي موږ تلو صدمه ده، ځکه چې خلکو دستي ویل چې د امریکایانو په مقابل کې راپورته شوي واست قبل تر دې چې یو څه ملاسته راوړي وای تاسې بیرته د امریکایانو سره اوربند وکړي. او که چیرې د افغانستان د حکومت سره موږ اوربند کړی وای، دوی وایي تر ذاکراتو د بین الافغاني، نو په هغه صورت کې دا و چې موږ به په حکومت په رسمیت پیژندلی وای. نو دا هم موږ دپاره د صدمه او موږ دا ویلي و چې هغه وخت کې به موږ د افغانستان د حکومت سره اوربند کوو چې هغه صفتیت د دوی معلوم شي چې په کم وصف زموږ سره خبرې کوي، موږ په کم وصف یو. نو په هغه صورت کې هغه وخت چې مذاکرات بین الافغاني شروع شي، نو بیا وروسته موږ د دوی سره اوله خبره د اوربند.
خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پاوز له مشر جنرال باجوه سره وکتل. له دوی سره خلیلزاد څه وایي؟ یعنی څه تغییر راغلی چې خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کوي یا هغو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکوي؟
زه فکر کوم چې معمول د شدید خلیلزاد د ډېره وخت هر وار چې دی راځي یا څه مشکل پیښ شي په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني، البته د بعضې د آسیا د نورو مملکتو سره هم ویني. دا اوسنی حالات زما فکر باندې مشکل داری چې یو اندازه دلته که موږ وینو په ملت کې هم یو څه ناامیدي پیدا شوې ده چې دا امریکایان لکه چې د افغانستان څخه وتل نه غواړي او دلته نور جنګ ورتول غواړي. که قسم دلته اصلي واقعیت حقیقت په دې باندې بنا دی، که څوک پوهېږي ځینې ځینې خلک هغه پوه دي په دې باندې چې دا د بغداد موضوع چې راغله چې هغو پارلمان دوی ته جواب ورکوي او هلته تظاهرات وسوله، دوی دا د افغانستان موضوع مې یو څه سسته کړله په دې نسبت باندې چې دوی خپله ناکامي په دې کې لیدل چې په داسې حالاتو کې دوی د افغانستان نه ووځي، هلته بیا د بغداد سلسله هم د لاسه وتلي وي، د افغانستان موضوع بیا هم یو مخ د لاسه وتلي وي. خو بیا هم زما فکر باندې خلیلزاد چې ګرځي په پاکستان ته ځي یا سبا به افغانستان ته راځي، هم په دې نسبت باندې چې هغه ناهیلي چې یو اندازه پیدا شوي دي هغه په هیلو باندې بدلي.
د طالبانو د رژیم د وخت او چارواکي اکبر اخا.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا سه خبرونه خبره شوې دي چې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو 50 کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. مجیب حبیب زای راپور لري.
په سرپل کې د داعشانو احتمالي حضور اندېښنې راپارولې دي، سره له دې چې تر دې پخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې د بشپړ ختمېدو خبر ورکړی، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د بهرنیو داعشانو د لسګونه کورنیو د حضور خبره کیږي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی وایي چې لسګونه ازبکستاني او تاجکستاني وسلوالې کورنۍ د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوې دي او احتمالا داعشیان دي. ښاغلی امنی ازادي راډیو تا وویل 50 بهرنۍ کورنۍ چې راغلي دي، د هغوی چلند او همدارنګه د هغوی کړه وړه سم د داعشیانو په څیر دي او دغه کسان په کوهستاناتو ولسوالۍ کې اوسیږي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دغو کورنیو لپاره په یوه امن پټنځای بدله شوې ده. ښاغلی مجاهد زده وایي چې پر دې سربېره داعشان د جوزجان او فاریاب سره د سرپل په پولو کې هم فعالیت کوي. په دغه ورځو کې خلک ډیر سخت اندېښمن دي، په دې خاطر چې که داعش بیا ځل دلته فعال شي دوی په هیڅ هم باور نه لري او په هیچا رحم نه کوي. دوی اکثرا د جوزجان سرپل او سرپل فاریاب په پولو کې فعال دي. هاخوا بیا د سرپل امنیه قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې امنیتي ځواکونه د لوړو امنیتي ګواښونو او د کوهستاناتو ولسوالۍ د لارې د خرابوالي له امله د څلورو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي چې پر دغه ولسوالۍ عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د شته ترهګرو هویت تثبیت کړي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو بیان حنیف رضایی وایي چې هیڅ داسې راپور یې نه دی ترلاسه کړی چې په سرپل کې د داعش ډلې د فعالیت ښکارندویونه وکړي. هغه وایي چې په سرپل کې د دولت پر ضد ټول فعال جنګیالي د طالبانو ډلې ته مربوط دي. دغه نامنی مطلقا طالبانو ته مربوط کیږي. په سرپل کې زموږ داسې هیڅ یو کشفي او استخباراتي راپور نشته چې وښایي چې په دغه ولایت کې داعشیان فعالیت لري. له دې سره سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې په سرپل کې د داعش ډلې فعالیت پخوانۍ تجربه ده او په شمال زون کې د دغه ډلې د فعالیت ډیروالی هم له احتماله لرې نه بریږي. ادیب غیاسی یو له همدې شنونکو دی. پخوا هم ایغور چچینی او ازبکستانی جنگیالی د داعشانو په لیکو کې په جوزجان، فاریاب او بدخشان کې جنگیدلې دي او په کوهستاناتو کې هم د هغوی حضور د اندېښنې وړ دی او ویره ده چې دوی بیا فعال نشي. سره له دې چې د شاهین قول اردو په سرپل کې ټول ترهګریز فعالیتونه طالبانو ته اړوند بولي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سرپل کې د هغوی په لیکو کې هیڅ یو بهرني تبعه حضور نه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي وایي د پولیسو د امن سم پخوانی قماندان زمری پیکان له افغانستانه بهر وتلی. د افغانستان لوی څارنوالي پولیسو ته د زمری پیکان د نیولو حکم کړی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی پیکان له افغانستان نه بهر نه دی. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یاد شي وایي د پولیسو او لوی سرنوالۍ لخوا نړیوالو پولیسو ته یو لیک استول شوی او نړیوالو پولیسو له ارزونو وروسته موندلی چې پایکان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له رسمي بندرونو نه بهر نه دی وتلی. یوه نیمه میاشت مخکې له هغې وروسته چې د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې د ابتدایي محکمې حکم عملي او زمری پیکان ونیسي، د پولیسو دغه پخوانی چارواکي په فیسبوک کې یو عکس خپور کړ چې ښایي نوموړی په فرانسه کې د ایفل برج ته نږدې ولاړ دی. ازادي راډیو هغه مهال هڅه وکړه چې د ټیلیفون له لارې له زمری پیکان سره خبرې وکړي خو دې کار ته مو لاسرسی ونه موند. مخکې له دې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې د 1396 لمریز کال د قوس په میاشت کې زمری پایکان له دندې نه په ناوړه استفادې مجرم ګڼلی او په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیزي بند یې محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمری پایکان د کابل د یوه اوسیدونکي سهراب نظامی په وژنه تورن و چې د دغه کار امکانات یې زوی ته برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پایکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژنده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ته سپارښتنه وکړه چې د زمری پایکان د نیولو حکم دې په جدي توګه عملي کړي. ښاغلی غنی ویلی و د پایکان نه نیول کېدو د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د محکمې له حکم سره سره د پایکان نه نیول کېدل او په دې برخه کې د ولسمشر د سپارښتنې نه عملي کېدل د حکومت د کمزورتیا ښکارندویي کوي.
و قضا حکم کرده زمره پیکار به حیث من حیث مجرم و
محکمه حکم کرده زمره پیکان مجرم گرده او پولیس مکلف دیوی نیسی او زندان تایی ولیگی. له حقوقی پلاوه پا دی برخه که دولسمشر تینگار اغیز نلری، خو له سیاسی پلاوه پا خپلا دولسمشر او حکومت کمزوری خیلی چه دیوی وری قضیه پاره د بحرانیانو په حضور که د پیکان په نیولو تینگار کوي.
و موږ غوښتل په دې پوه شو چې آیا زمری پایکان ممنوع الخروج دی او که نه. لوی څارنوالۍ او د پولیسو ویاندویانو په دې اړه نظر څرګند نه کړ. د افغانستان وګړي او د بشر د حقونو ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې قانون د حکومت په یو شمېر چارواکو نه عملي کېږي. د دوی په باور د حکومت د پخوانیو چارواکو او زورواکو معافیت د دې لامل ګرځي چې خلک پر پولیسو او عدلي او قضایي ارګانونو بې باوره شي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي بلخ ولایت ته د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلورې ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 5 ملکیانو د وژلو ادعا وشوه. صالح محمد صالح د دفاع وزارت لمرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بلخ ولایت ته د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړی شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف وویل
په تېر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نشو کولی چې اکدم بدون د دنه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو. په تېر کې هم داسې شوي دي چې موږ هغه رسنیو سره هېوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړو، فقط دومره ده چې کوشش کوو چې یوه ښه پلټنه ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر زر به انشاءالله خلاص شي، چون زموږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زموږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. انشاءالله ډېر زر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، په دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي یا کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغوی سره پوښتنې کېږي د هغې نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک. نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړې او دا راپورونه کله موږ هڅه دا کړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوالو ته وړاندې.
کله چې په دغسې عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه دخیل وي او دغسې د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا همداراز د حقوقو ریاستونو هغه راپورونه وڅېړي، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په آخره کې. دا هماغه مواد دي چې اکثر تختیه نه شوي یا بعضې موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د دا عاملین چې هغه صادق شي چې دوی د جګړې اصولو ته او قاعدې ته دوی متوجه شوي نه دي، څرنګه مجازات شوي دي نظر د هماغه جرم یا د هغه قضیې په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د تخنیکی ستونزې له امله په دې خبري مجله کې نشو کولی چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه ولولو. د کرکټ حال دا دی چې د پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو لا شومره کرکټ لوبغاړو 1550 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، یعنی د پاکستان ټیم ته په پاتې 1900 ورونو کې د 1550 منډو جوړېدل پکار دي ترڅو د افغانستان لوبډله ماته کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې وړاندې د بریتانیا د سریاسم څرګندونې لرو چې ل اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په ارتباط کې دي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې
تاسو ل پیغامونو.
حضرت محمد یم د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ لیکلي څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده د ټول بشریت ته مبارکي وایم. د پاکستان وکشي هر وخت داسې بې پرې پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادی راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کې ازادی راډیو خبرو د غریبانو خلکو آواز تر لوړو مقاماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادی راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت غوښتنه خدمت نه ده کړی لکه ازادی راډیو زړه. اتلس کال کې ازادی راډیو زهر خدای دې ځوان ورکړي. ازادی راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکيانو خلکو ته، غریب او افغانان خلونه یې رسولي دي پر ازادی راډیو من.
زه نقیب الله افغان د نګار ولایت نه د ازادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د ازادی راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادی راډیو یو بې پرې او دلی آزاد خبرونه نشر کوي نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او داغه نشروي. نو زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوي په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په پام کې د بریتانیا سر اعظم نن له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو یا بریگزټ په ورس د نوي اثر سباون اعلان کړی. بوریس جانسن ویلي که څام له اروپای ټولنې د بریتانیا وټل به نور هیوادونه خوابه دي کړی، خدای به بیا هم دا کار په احترام سره وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
په پام کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې د بریتانیا وټل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده نن اعلان کړی. بلخوا د اروپایي شورا، اروپایي کمیسون او اروپایي پارلمان رئیسانو خبرداري ورکړې چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو سره به دغه هیواد د دې ټولنې د غړیتوب ګټې نوري نه ترلاسه کوي. دا لومړی وار دی چې یو هیواد له اروپایي ټولنې وځي. په دې ټولنې کې ګڼ کسان دغه کار ته خوابه دي او یو خوشینونکي ورځ یې ګڼي. د بریتانیا خلکو د 2018 د کال په جون میاشت کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتلو ته 25% موافقې او 43% مخالفې رای ورکړې وې. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو سره به ډېر شایان سم د لاسه بدل نه سي، ځکه بریتانیا له څه باندې 43 کلونو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب لري او د انتقال دا پروسه به د روان میلادي کال تر پایه بشپړه سي. د صدر اعظم بوریس جانسن حکومت به اوس له اروپایي ټولنې سره د تجارت او نورو اړیکو په اړه مذاکرې کوي، هغه څه چې د اروپایي اتحادیې په وینا آسان کار به نه وي. د بوریس جانسن دفتر په ویلامیه کې ویلي دا د سبوون د راتلو شیبه ده چې د نوي عمل لپاره له کړکۍ څخه پرده پورته کیږي. د اعلامیې په حواله په دې اړه به بوریس جانسن په هغه ټلویزیوني وینا کې خبرې وکړې چې په پام کې د نن ناوخته خپره سي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل، د اروپایي کمیسون مشره اورزلا وینډرلین او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی په هغه پرانیستي لیک کې چې یوې اروپایي ورسپانې خبر کړي ویلي دوی بل بریتانیا سره د نویو اړیکو د بریا لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. د اروپای ټولنې دغه درویو رهبرانو دا وضاحت هم ورکړې چې بریتانیا به اوس دا چانس ونه لري چې خپل کیک تناستوي او خوري به یې. د دوی په وینا بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته پوره لاسرسی ونه لري تر هغو چې د اروپا د کار، مالیې او محیط اصول مراعت نه کړي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبري مجلې ورستیو ته قریب شوي وو. د ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پوري په منځني سپه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې اوري او بل خبري مجله هم تاسو ته لرو. مخکتر دي چې بل خبري مجله فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کړي د کرکټ حال بدر کړو. تر 19 کلنو د لژوم کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 109 منډي وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې پاکستان تر دې دمه 150 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. پاکستان برلاسه دی او داسې ښکاري چې دا لوبه به وګټي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. فرشته نگاه له تاسو سره ده. بخیر راغلی فرشته جان.
تشکر احمد، چې برخسته نباشین، شامتان بخیر.